السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب پکې راغونډسي وي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدل و دیرشمه د فروری میاشتې 19مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د رابلل سوې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړی، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. ښاغلې بنت د افغانستان په باب د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دې له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې په ورځ د دولسو هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري اجنس ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والي امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی، د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته له نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بداوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې تر څو دغه سیریز موږ د دوو یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلېدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د کرمنل د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل سوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل سوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزې تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي. د یکشنبې په ورځ د اسرائیل په بریدونه کې د لږته لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یو کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسلوالې ډلې غړی بلل شوی. اخو اټکل کړي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې جګړې د درېدو لپاره د یو بشري اوربند پر سر رای واخیستل سي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مسوده ویټو یا رات کړي. امریکا چې د اسرائیل له لویو متحدانو ده په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه سي، څو په بدل کې يرغمل سوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي سي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان ګڼل کیږي لا د اوربند یا موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی پالیسی مسؤل جوزف بورل ویلی چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتی مرستې دوام ولري. هغه ویلی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپایي ټولنې وویشتو غړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ویډیوګانو او تصویرو سره زموږ پر ویب سایټ ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسئ. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په دوحه کې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې حال درکوو چې نن دویمه ورځ ده. د دې غونډې یوه ګډونواله
وایي چې ما شخصا یا زموږ کلمه به صورت عموم از خاطر موضوع ځمپای
زما دنده شخصا یا زموږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده.
کندهار کې د پنبې یا مالوچو د پروسس فابریکې زیاتې سوي خو کافي برېښنا نه لري.
د برق نشتون سره د مشکرخانی زیاتره وخت ولاړی او زیاتره وخت موږ ماشینان هم دغه برق نشتون له امله زیان نصیب شي. د ورځ په جریان کې څو بار برق کده کیږي.
په روزګان کې یو مور خپل معلول زوی په شاکوي او شونځي ته بیایي.
دا د دې چې موږ وخت راغلی دي چې ما د فریق په پښاره وستلې دي، په پښان دي د سره کې د خپل دي چې په ګاډي کې راوستلې یې په پښاره په چاکولې دي.
د روسیې د ولسمشر د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج وایي د دوهې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوهې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
وظیفه ما شخصا یا از ما کل ما به صورت عموم از خاطر موضوع زنهای
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده. زما لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. ما غوښتل داسې یو ځای کې ووسم چې بالاخره غږ مې ورسیږي او دا موضوع تعقیب شي او یو څوک د افغان ښځو پر موضوع سمه پریکړه وکړي.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوهې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو لوبیا واکمنیدو رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان جونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان جنو په مخ د پانتون دروازې هم تړل شوی. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منی کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوهې د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل لدی چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړي د بدلون لپاره ډیر خوشبینه نه ده او دا هیواد د دې په خبره له بده مرغه سخت ورځې په مخ کې لري. د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازیو بحثونه درلودل او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش چې یک شنبه دوهې ته رسیدلی د دوهې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه و راغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوهې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوهې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجنده مو قرار است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجنده لمخې مو تمد مس پیشین دی ملګرو ملتونو لاستازو سره وګورو دی غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا وو کاش دا دلیل نه وای شوای دی لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دی د طالبانو استازي ونه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي کاش لاول داسې نه وای شوی ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازیو په توګه رالیږلي
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحه کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي په ایکس پاڼه لیکلي د دوحې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم د افغانستان اړوند د څو هیوادو له ځانګړو استازیو او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سویل شاهین سره جلا جلا لیدنې کړي د دوه ناسته له افغانستان سره د نړۍ د تعامل د زیاتېدو پر څرنګوالي متمرکزه ده او ترڅنګ به د دغه هیواد لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکنه هم د اجنډا یوه برخه وي
ممردل چنن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتو په دوحه کې د پایل سوي غونډې دویمه ورځ ده دا چې خلک لدی غونډي څه تمی او غشتنې لري خپل له دوی څخه یاورو
دی به افغان انجلی په هیڅ د ملل متحد سازمان او د نړیوال ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوقونو تبيزامي محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار تعلیم محاکمو او د انساني شرافت لاسرسي ورنکي او یو هم شموله حکومت دوی من سره نه وړي اصلا د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني بلنده کې مغوښتنه د دې ناس نه عدالت او ازادي ده او د خوځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده
کچېره بیا هم دوی د افغانستان پک لغږیږي لومړی د افغان خوځو د تعلیم پک دی وغږیږي یو زمينه سازي دی وکي یو جوړ جوړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره چې د خوځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي د ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان بزرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي او له دې غونډې څخه همدا له لارې روسي په همدې دوه موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دی ورسیږي او دغه شته ستونزې دي
زه سمایا په شوژم ټولګه کې اول نمره وم ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم دا داش پښ کار په ډیر خواري او ستونزې مو شونځې ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د شونځې دروازې او په هنتونونو په انجونې باندې ترلې دي موږ ډېر خفه او ناامید یو موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي
نوی راغلی وو له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه اوسړلو او دلته کار روزګار نشته زمونږ څه شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار به خسته ده نو فامیل والا هم ټول بېکاره دي غریبي ډېره زیاته ده اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي کار روزګار نشته سې چې شی وکړو د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي غریبانانو سره مرسته وسي
وروره ګلده دغه د قطر غونډه چې دا هم دوی ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پاکر سره د غدې هیڅ څوک دی نه مې زما دي په خپل کسمې کومځي سزا تر مونږ د ټول افغانستان کا شز د کندر دی ګرد پر پاز دی رسمې نه چات سړی و جالي پاکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مې خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي چې څوک به یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د تاسیدې ادارې خلک دي اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کې وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو زه پوهېږو ورونه چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي دا جانان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. الله خلق دې څنګه په څنګ دې وروره په ولا کې څوک یا زروا یا پس ولې نه غریب نه نه ګاډي وان والله خدای خپل یو فضل کړي. دا زموږ د زده کړې ورسنه یې چې نه شرقي وروره موږ خو الله والله نه شد الله دربار.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خمپرس خبری ایجنس مسئول مدیر منصور نیکمل چې د شنبې پورز د طالبانو لخوا نیول سوی وو پرون یک شنبه خوشې سو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د دوی د حکومت د پالیسي خلاف د خبر خپرولو په خاطر احضار کړی وو.
د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په دوام دوی د خامه پرس خبری اژانس مسؤول مدیر منصور نیکمل د 24 ساعتونو لپاره نیولی و. منصور نیکمل چې د یک شنبه په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې د طالبانو حکومت له بنده خوشې شو، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د حکومت پالیسی پر ضد نشراتو د خپرولو په تور احضار کړی و.
خب به خاطر نشر یک
د اسلامي امارت خلاف د خبر د خپرولو لپاره امر بالمعروف وزارت څو وختلم زه ولاړم او هغه ویل ما پوښتنه وکړه د هغې موضوع په اړه مو خبرې هغه څه سپارښتنه درلوده چې موږ باید د هغې له مخې نشرات وکړو او له هغه وروسته زه راووتلم.
خود منصور نیکمل همکارانو ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د شنبه په ورځ د وزوانې میرمنې چې ویل کېږي حجابی نه و مراد کړی د مرکې د خپرولو له امله احضار شوی و. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د خپل سري توقیف دوام د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په ښکاره ډول د خبریالانو حقونه نقض کړي دي.
نزدیک به 200 خبرنګار تیه همین دو سال گذشته اینها
په تیرو دوو کلونو کې نږدې 200 خبریالان د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو نیول شوي دي. دا نیول په بیلابیلو وختونو کې شوي، هغوی د طالبانو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوي دي او له بده مرغه چې د خامه پرس مسؤول مدیر هم نیول شوی و. څو ځله مو وغوښتل چې د رسنیو د همغږۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دې ومنل شي، خو له بده مرغه دغه قوانین له پامه غورځول کیږي.
د میرمن ولیزاده په ټکو د خبریالانو خپل سری نیول د دوی لخوا د ځان سانسورولو لامل شوي او د خبریالانو په کار یې تور سیوری خپور کړی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو نیولو ته په اشاره سره وایي چې د خبریالانو او رسنیو اړوند مسایل باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ان چې ما توقع درم
مکمل او قوار ور مختنه کړی چې د افغانستان د رسنیو اړوند موضوعات باید د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د لارې وڅېړي. چیلل چې پراتونکي کې د دې ډول پیښو شاهدان ولنګ
سم چې موارد نه وشي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مسؤلې هی دربار هم د اکشن بي پورس په خپل اکسپانه د نصیر نیکمل نیولو ته په اشاره سره ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د هیوادونو ځانګړي استازي نن په دوحه کې له طالبانو سره د اړیکو د اډی کولو په موخه سره راټول شوي دي. خو د سبي الله مجاهد په ګډون د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وره دا کړي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمې بهرنی مسأله د الکسی ناوالنی مړې لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو لمخې د ناوالنی پر بدن ځینې شنې لکې لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفانو او منتقدانو وو د 23 کلونو په عمر د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لرې پراته او سخت زندان کې مړ شو. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې مهمه ده د روسی سیستم دننه له هغه کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت دی وی بیانیه په اساس سوناکا وندرلاین پروند الکسی نوالنی د مړینې او یو شمیر نورو مهمو مسلو په اړه خبرې کړې دي. وڅلوخت کلن الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو چې د سایبریا په یو لری پراته او سخت زندان کې ومړ. دا غمړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو خبرګونونو وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی نوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د نوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی نوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړې نوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالفه ورسپانې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د نوالنی مړې د سایبریا د سالخارت ښار په یو روختون کې ساتل کیږي. نوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت خارته تللی خو د نوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د نوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا غازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د نوالنی پر بدن شنې لکې لیدلی دي. نوالنی چې په 1900 کلونو زندان محکوم و څو کاله مخکې په زهرجنو موادو هم مسموم شوی وو او بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. له جرمني تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې وو. د نوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به څو ورځې په زندانو کې وساتي. نوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او تر ډیره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د نوالنی ډلې د شنبې پر ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
له خبرونو ور اخوا
لز د کړو سره لیونی مینه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي ده هر ورځ خپل یوازنۍ زوی شونځي ته په خپل وړي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
زه د دې په دوه دې سیاري نه ورور دې چې د باندې څه کې دلې ما ته وای وای خپل را و فما ته کالي را
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبري د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وی کندی ورزګانی مور دی چې د خپل یوازنې زوی د شراتلونکو لپاره خپل ژوند وکپ کړی دی. دا کند مور لزده کړو سره د لیونی مینی په پار هر ورځ خپل یوازنې زوی لسکلن محمد کریم چې معلول دی شونځي ته په شاوړي. نوریا وای زکه هر ورځ خپل زی شونځي ته په شا باندې وړي او راوړي ترڅو هغه ډاکټر سي او پراتلونکي کې خپل ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی دا زموږ فطر دی دا پښپژن سیم کې دی چې دا د دې چې موږ وخره غلې دي چې ما د سړک په پښاره وستلې دي په پښان دې سره کې د خړې دي چې په ګاډي کې را وستلې یم په پښاره په شاکړې دي په هیڅ کې بالا نه سمړای دا په هیڅ کې نه سمړای لای دا غواړم مخ ته د سېو ډاکټر جوړ چې زه په دوا ساتم دا د دې د لاسه دې شتړې یم توونی پزیریه زم وروره زه توونی پزیریه زم چې دایره باندې وځي لږه دریو څلور واره ته ورته مو ته ګورم چې چنیانو په ډبرو نه وشلې دی یاله تر اتوار خړی نه وهلې نه زه به شته د سره په خالي هم دی او سره سره يم چې ارزایې ده د سره دا وره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال و جلسوي. د اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنی خور سره ژوند کوي. نو مور وايي هله ای داده چې ډاکټر سي.
زه په دا مکتب باندې زما مور ما قربان زما ټول قربان ما سره خوشاله شي زه په راتلونکي کې ډاکټر زه واړم چې ما د ټوک باز کاله چې زه په خوري مکتب ته ځم مور مې مریضه ده د دوا روپی غواړل شي غواړي د کور
ریا وای محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خوای هغه ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلمې شر محمد رحیم وای محمد کریم او مور یې لزده کړو سره زیاته مینه لري خوای اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یتیم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب تم ځي خوراکۍ ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی او ډېر بېچاره دی وایي به د خوراکۍ یوه مور لري بل څوک نه لري وایي به د دی بېچارهګۍ پر دغه حال باندې مکتب تم ځي
خو په ټوله کې د نریو غوښتنه دا ده چې د زی د درملنې په برخه کې دی ورسره مرسته وسی تر څو د دې خوب په رښتیا بدل سي او یو ورځ خپل زی په سپینه چپانه کې وویني.
د نورستان کانټیوا دره کې د یو چوپان څارویو ساتلو خونو ته د اور اچونې پیښه کې دو څرویشت څاروي مړې سوي او دغه آبادی سوځېدلې ده.
د نورستان مرکز پارون پورې تړلې کانتیوا دره کې د یو شپونکي دوه څلوي خواړه او غټ څاروي مړه شوي دي. په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم پیښه تاییدوي او وایي د اور لګیدنې اصلي لامل لا نه دی معلوم خو په کې د یو شپونکي د څارویو ساتلو خونې سوځېدلې او په لسګونو څاروي مړه شوي دي. د یاد ادارې مشر مولوي سرتاج الدین صافي ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې په کانتیوا ولسوالۍ کې نوې اعلان شوې ده. په ولسوالۍ کې پاس په سر کې یو بانډه کې اور لګېدلې ده د شپې د خوانه دغه نه ده معلومه چې کوم وجه نه لګېدلې ده خو معلومه په کې شوې دي مړې دي بزی او غواګانې په کې مړې دي.
خو یو شمیر کسانو بیا د نمونه نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاد آبادۍ ته نامعلومو کسانو تیره شپه اور اچولې او په کې د یو چوپان دوه څلوېښت څاروي وژل شوي دي. د نورستان ډیری اوسیدونکي پر مالدارۍ بوخت دي او خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو باندې حل کوي. په کانتیوا کې تلیفوني او انټرنیټي شبکې په سمه توګه کار نه کوي نو ځکه ترې په وخت او کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. څو ورځې وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ کې هم ناپیژاندو کسانو د یو تن شاوخوا پنځه څاروي وژلي وو. په یو شمېر سیمو کې د شخصي بدبینۍ او دښمنیو له امله وخت نا وخت ځنګلونو څارویو او کورونو ته هم زیانونه رسیږي.
که په نورستان کې دو څرویشت څاروي مړه شوي په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي چې روانې سختې او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمې او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخامخ کړي.
شاوخوا دېرش کلن شایسته خان کوچی د غزنی قرهباغ ولسوالۍ په باغ یا تر دښته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تلفات ویني. دی زیاتوي د اوبو له نشتوالي په رمو او څارویو د اوبو تر څنګ د هغوی د مالونو په خوراک هم سخته اغیزه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچان وایي روانې سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد کوچی چې ولسي تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبو نشته واښه نشته هېڅ شی نشته موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. بې له خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به دا لښتو کې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه و اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته کوي. فرید الله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچی دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. روانې وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه غورښت کم ده نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واوري یا شی ونسی نو واخ نه پیدا کیږي واخ کم پیدا کیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچی وایي روانې وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغېزه کړې، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده خصوصا دا چی ده کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده دا مالداری چی ده 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 معمولا دی ده بیابان پا دختو بانی خپل پسونه چراوی او دا چی کل وچکالی اینو تبی ده چی کال آباد نوی نو ده کوچیانو مالداری لستونزو سرمخ کیگی پا کوچیانو پا جوند باندی وچکالی دیر تاثیر غورځولی ده خصوصا پا حیواناتو باندی
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بند